د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه، البته له خبرونو وروسته به دا هم واوري چې ناټو په ډاګه کړه چې سمدستي به له افغانستانه ونوځي. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلې. د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په جنوب کې 15 وسلوال طالبان په پوځي عملیاتو کې له منځه وړل شوي، او د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 ترمنځ حاجیان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی پرون په ارګ کې د کندوز له بانفوزه شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ. د اعلامیې له مخې دا پلاوی به د وضعیت له څیړنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پیښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي. ولسمشر غنی ویلی چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځ ولایتونو کې تر هغه روان وي چې دا ولایتونه له سخت دریځو وسلوالو څخه تصفیه شوي نه وي. پر کندوز وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او له 9 ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. د امریکا دفاع وزیر پرون وویل د سیخکاری چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې 10,000 کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټوي بیرته اخیستې ده. اشتن کارتر پرون په برکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم وویل چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration.
د غوښتنې لاته د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونوځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. ستولتنبرګ وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه غور کوي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان له منځه وړي دي. 215 اتل قول اردو په یو بیان کې ویلي چې د تیرې اونۍ په پوځي عملیاتو کې همداراز 1.5 وسلوال ټپیان شوي او 1.5 ماینونه هم د ملي اردو لاسته ورغلي او شن شوي. اعلامیه وایي د دولت لخوا دا پوځي عملیات په کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 ترمنځ حاجیان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1119 حاجیانو د مړینې خبر تایید کړی. دا به پر ارقام د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په دې پیښه کې د خپلو اتباعو مړینه تایید کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د مړو شمیر 1399 تنه کوي او وايي سعودي عربستان هڅه کوي د ارقام کم وکړي او په دې توګه خپل حیثیت خوندي کړي. خو د فرانسې خبری آژانس بیا د وژل شویو حاجیانو شمیر 1222 کوي. د عربستان شاهي حکومت له دوو نیو را په دې خوا تازه ارقام نه دي خبره کړي. د امریکایي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی چې څلور کروز توغندي چې روسیه په سوریه کې ځینې اهداف پرې پنخه کړي وو په ایران کې لګیدلی دي. دا چارواکي چې نمونه یې نه دي ښودل شوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به کوم زیان اړولی وي کنه. همداراز دوی د دې توغندیو د لګیدو ځای هم نه دی ښودلی. د روسیې دفاع وزارت دا ادارت کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وبخی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون لخپل روس سیال سرګی لاوروف سره په یو ټلیفوني تماس کې په سوریه کې د داعش له مرکزونو پرته پر نورو اهدافو د روسیې د بمبارۍ له کبله اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون د دې ټلیفوني خبرو جزئیات خبریالانو ته څرګند کړل. ښاغلي کیری زموږ اندېښنه پر هغو اهدافو د بمباریو په اړه تکرار کړه چې د روسیې پوځ بمباري پرې کوي خو له داعش سره ارتباط نه لري. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کاسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه شپږویشت کروز میزایلونه توغولي دي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې اهداف ویشتلي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په سوریه کې د روسیې د پراخېدونکي پوځي فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړ او دا په داسې حال کې ده چې دمشق د روسیې د نورو بمباریو په مرسته د پراخو ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی. د سوریې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال علي عبدالله ایوب پرون وویل چې د حملو د اسلامي دولت ډله کمزوره کړې او له دې سره پوځ ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ښارونو او کلیو د بیرته نیولو په مقصد پراخ عملیات پیل کړي. مسکو د لویدیځ دا تورونه ردوي چې وایي د روسیې په بمباریو کې اصلا د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفین په نښه کیږي. د اروپا په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویکتوریا نولند ویلي دي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي شي. میرمن نولند د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون په داسې حال کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تېره یوه میاشت کې تر ډېره نافذ و د 2004 کال له اپریل میاشتې راهیسې. د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي. میرمن نولند وویل د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 کال مارچ میاشتې راهیسې پر روسیه لګېدلي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای وي چې کرملین د روسي ځواکونو ایستل ومني. میرمن نولند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلو بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته. او د نوبل د 2015 کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوالی او تحقیقاتی ژورنالیست سویتلانا الکسیویچ وګټله. میرمن الکسیویچ د پخوانی شوروي د استبدادي رژیم له سختو منتقدانو څخه وه. د شلمې پیړۍ د ځینو تراژیکو پیښو په اړه په خپلو لیکنو کې د عامو وګړو ورځنی ژوند تصویر کړی. په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سږنۍ جایزې د اعلان پر مهال الکسیویچ د زغم او زموږ د پیر د جرأت مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې ویاړ کې ټول هیوادوال شریک دي. اووه شپېته کلنې سویتلانا الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژډیو په اړه لیکنې کړي دي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوي دي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې په دې خبرونه کې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام خپور کړو، د ناټو د عمومي منشي څرګندونې لرو. ناټو په ډاګه کړه چې سمدستي به له افغانستانه ونوځي، خو د ناټو عمومي منشي د ناټو د غړیو هیوادو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته د پنجشنبې په ورځ دا یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. تر دې مخکې د جرمني دفاع وزیر ویلي وو چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور دوام د افغانستان له وضعیت سره تړلې مسله ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
پر کندوز د طالبانو له حملې یوازې څو ورځې وروسته امریکا او په ناټو کې متحدانو یې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې له زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو د په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو که نه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به نه یوازې په افغانستان کې روان وضعیت څاري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه به هم څیړنه وکړي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر عابد سپوږمۍ سره چې شعر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر پر رڼا کلنۍ مشاعره کې دریم مقام ګټلی و مرکه اوری.
خود بزان کم بولم دی خار لنجونو دی هغوی سره سره ننگی او زما وچی شوندی.
د نړۍ د بدلون لپاره د سلو زرو شاعرانو تر نامه لاندې د دریو غونډو رپورټ لنډې کایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون ریاست غواړي چې په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ وده او پراختیا عمومي. د بختر آژانس د خبر له مخې تېرې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس دواخان مینهپال په کابل کې د څو پوهنتونونو له مسؤولانو سره وکتل. د نوموړي په وینا د دوی هدف د کتابتونونو د مسؤولینو ترمنځ همغږي او ځوانانو محصلانو او زده کوونکو ته د ښو آثارو پیژندنه ده. مینهپال څرګنده کړه موږ غواړو چې په هیواد کې د کتابتونونو ټولنه جوړه کړو او د کتابتونونو په وړاندې پرتې ستونزې ومومو. د تلې د میاشتې په 12مه په کابل کې د مهرګان په نوم د فلمونو دوهم نړیوال فستیوال پیل شو. د بختر آژانس د خبر له مخې په دې فستیوال کې چې څلور ورځې به روان وي 190 فلمونه به نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین سید مصدق خلیلي د پرانیستې په غونډه کې له افغان سینماګرو وغوښتل چې په خپلو فلمونو کې د خپل هیواد فرهنګي ارزښتونو ته توجه وکړي. د هرات ولایت فرهنګیان وایي چې هرات ګڼ داسې تاریخي ځایونه لري چې د سیلانیانو به خوښ شي. دوی هڅې پیل کړې چې نوموړي ولایت ته سیلانیان ورمات کړي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس آریا روفیان په وینا د هرات پر زاړه ښار سربیره دا ولایت 800 تاریخي آبدي لري چې د اسلامي تمدن غوره میراثونه دي. د نوموړي په وینا اوس له جاپان، چین، ایران، پاکستان او تاجکستان څخه هرات ته سیلانیان راځي. که حالات ښه وي او په دې برخه کې لازم کار وشي د نورو هیوادونو سیلانیان به هم د دغو آثارو نندارې ته زړه ښه کړي.
د هنر د ورځې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د کور په نوم بنسټ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څلور تنه مخکښ لیکوال وستایل. نور آل زموږ همکار کمال شاه عارف را کوي.
په داسې حال کې چې د میزان یا تل شپاړسمه د هنر له ورځې سره سمون خوري، د ماشوم د ادبیاتو د کور تر نامه لاندې یو بنسټ نن هغه څلور تنه افغان لیکوالان وستل چې د ماشوم ادبیاتو ته یې خپلې لیکنې ځانګړې کړې دي. دغه بنسټ د سمیع حامد، پروین پژواک، آصف بهاند او حبیب الله رفیع عکسونه د دوی د لیکنو په درنښت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. د ماشوم د ادبیاتو د کور بنسټ مرستیالی نګین قمبري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هیڅ کار سوی نه دی او اوس مهال دغه بنسټ هڅه کوي چې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. دا وایي زموږ نننۍ جلسه په دې اړه ده چې سبا د تل شپاړسمه په هیواد کې د هنر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. موږ هم په همدې پلمه وغوښتل چې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لخوا د هغو لیکوالانو انځورونه چې د ماشومانو ادبیاتو ته یې کار کړی دی عامه کتابتون ته وسپارو. هغې وړاندې وویل چې باید افغان چارواکي د ماشوم د ادبیاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي او حکومت یې هم له دغو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بل خوا ته د عامه کتابتون مسؤلانو د دغه بنسټ له کارونو هرکلی وکړ. د دغه کتابتون رئیس دعوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کار سره به د هیواد نور لیکوالان هم وهڅول سي چې د ماشومانو په اړه لیکنې خپرې کړي. دوی وایي نننی پروګرام د عامه کتابخانې او ماشومانو د ټولنې لخوا و. دوی پر دې پروګرام ګډ کار کړی دی. دا پروګرام یې نن ترسره کړ. موږ هیله من یو چې ښه نتیجه به ورکړي. ښاغلي مینهپال د هیواد له ټولو شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د کار وکړي تر څو د ماشومانو د روزنې لپاره ښه زمینه برابره کړي. په وروستیو کلونو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له لیکنو او کارونو سربیره بیا هم د افغان ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره سوي نه دي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره تر دې نامه لاندې هر کال د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هنرمندان، شاعران او لیکوال راټولیږي د سولې، عدالت او بدلون لپاره د خپل هنر په مټ آواز اوچتوي. له تیرو څلورو کلونو راهیسې افغان فرهنګیان هم په همدې میاشت کې غونډې جوړوي. د سږ کال د څو غونډو حال زموږ د همکار نورګل شفق په دې راپورټ کې.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره دا د هغې فرهنګي ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاعران، لیکوالان، انځورګران او هنرمندان د میلادي کال په سپتمبر میاشت کې سره راټولوي چې هغوی د سولې، عدالت، پایداري او د نړۍ د بدلون لپاره د خپل هنر په مرسته غږ پورته کړي. دغه ټولنه د دوو اروپایي شاعرانو او ادیبانو میکایل ریتنبرګ او تیری کارین لخوا په 2011 کال کې رامنځته شوې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې د نړۍ د بدلون لپاره په دغو سلو زرو شاعرانو کې افغان شاعران او لیکوالان هم د کابل له افغان ادبي بهیره او له ننګرهار ورګډ شول او دغه ورځ یې د سولې او آرامۍ لپاره پر لیکل شوو لیکنو او شعرونو ونمانځله. سږ کال د سپتمبر میاشتې هغه ورځې شپې چې په نړۍ کې سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره سره راټولېدل په افغانستان کې د لوی اختر شپې ورځې وې، نو ځکه دلته وځنډول شو او د تلې یاد میزان میاشتې پر نهمه او لسمه نیټه چې د میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ او دویمې سره سمون خوري د دوو بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شوه. لومړۍ غونډه د کابل په کتابخار کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا ونمانځل شوه چې تنظیمونکي افغان لیکوالان او ژورنالیستان محب رحمان محب او ماریا محب وو. ښاغلي محب د دې غونډې په پیل کې ګډونوالو ته د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې په اړه معلومات ورکړل.
مختلف غونډې جوړوي. په افغانستان کې په 2012 کال کې دوی غونډې جوړې شوې وې چې یو نورګل شفق کابل ادبي بهیر کې تنظیم کړی و او بل هجرت الله اختیار په ننګرهار کې تنظیم کړی و او ټولو د سولې او آبادیو مثبت تغیراتو لپاره شعرونه لیکلي وو او لیکنې کړې وې. نو دا زموږ پلان لرو چې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې دا مشاعري جوړې کړو. تر دې دمه یوازې په کابل کې درې مشاعرې تنظیم شوې او پلان شوې دي چې یوه میرمن بهیر کې، یوه افغان ادبي بهیر کې ده او بله کابل ادبي بنډار کې ده.
دې غونډې ته په وینا کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي ساحر شریف وویل چې سوله د هر انسان بنیادي حق دی او اوس افغانان د تورې یا ټوپک پر ځای سولې ته د رسېدو لپاره قلم ته ضرورت لري.
دا په خپل ذات کې د سولې لپاره یو کار دی چې څوک اوري چې سوله یوازې د ټوپک په خوله نه ترلاسه کېږي یا وازه د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي، د هر انسان هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده، او هغه پیغام چې د شعر په واسطه هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسیږي هغه اغېز یې ډېره زیاته ده نسبت هغې ته چې ورکشاپ ډېر شي، سیمینار ډېر شي.
ننګتل هغه افغان ځوان دی چې نږدې دوه کاله پخوا په امریکا کې د شجاعت نړیواله جایزه وګټله او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. دی د دغه غونډې بل ویناوال وو چې وی ویل د هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې باید ښځې او نارینه په ګډه ونډه واخلي، او دې هدف ته د رسیدو لپاره د ښځو باسواده کېدو ته سخته اړتیا ده.
موږ ډېر خوښ یو چې مثلا په خپلو خویندو بامینوم کېږدو، لکه سپوږمۍ ډېر یو ښه، له دې سره موافقت لرو چې په خپله خور سپوږمۍ نوم کېږدو، خو له دې سره موافقت نه لرو چې هغې خور سره کومک وکړو چې هغه د سپوږمۍ ارزښت ولري او سپوږمۍ ته لاړه شي، حداقل هغه تعلیم ولري تر هغه حده پورې. زه د یو خپل ورور په توګه ستاسو په خدمت کې یم، او کولای شي ما سره تماس ونیسي، خصوصا د خپلو خویندو او کلیوالي خویندو د تعلیم په برخه کې.
د غونډې پر ګډونوالو د افغان لیکوال او شاعر ګل آغا احمدي هغه لستو کې اثار وویشل شول چې په ځانګړي ډول د سولې په اړه لیکلي دي. د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د غونډو د لړۍ دویمه غونډه هم د تیرې جمعې یعنی د تلې پر لسمه نیټه په افغان ادبي بهیر کې ونمانځل شوه. دې غونډې ته په خبرو کې د ولسمشر فرهنګي مشاور اسدالله غزنفر وویل چې سوله د سیاست ترڅنګ یو اخلاقي ضرورت هم دی چې هر څوک یې باید له ځانه پیل کړي او له خپلو زړونو کرکه کینه لرې کړي.
خبره ده و د دې افته د جنگ په مصرف باندې یو ولسوالي آبادی شي، او د دې نشته چې د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادی شي. نو افغانستان متاسفانه هم دغه شته کومه فیصله پیدا کړي هغه د خیر په لاره کې نه لګېږي، هغه په شر لګېږي. جنگ کومه شر ده کنه؟ سوله به یو سیاسي شی، خو یو اجتماعي او اخلاقي شی هم دی، او هر سړی له خپل ځانه هم پیلولی شي. که زه کینه ونه لرم، رخه ونه لرم، حسد ونه لرم، پرې خپل زړه کې په حسد کې له ځان سره مې سوله وکړه، او دا خپله ډېر لوی کام نه دی. د اجتماعي بدبختۍ باور ولري شخصي بدبختۍ دی، او که خپلو کورونو ته سوله راولو نو خدای پاک به رڼا راولي، باور ولري.
ناامیدي ښه نه ده، باید خوشبینه واوسو او د وطن د آبادۍ لپاره د زړه له اخلاصه کار وکړو. داسې څه هم ښاغلی غزنفر د خپلې وینا په ترڅ کې ویل او زیاته کړه چې تاریخ ټول خلک نه بلکې ځینې کسان جوړوي، او په کار ده چې موږ د همدغو ځینو کسانو غوندې بیدار واوسو.
متل دی چې وایي خدای وایي چې ته حرکت وکړه، زه به برکت پکې واچوم. او انسان باید ناامید نه وي، که موږ هر یو له خپل ځان سره نیکي شروع کړو، په خپلو کورنیو کې نیکي شروع کړو، خوشبینه واوسو، یو څه فعال واوسو، د خدای دنیا ډېره لویه ده، بهتري به خامخا راځي. بهتري به اول له ځانه پیلوو، هر یو بیا مې له نورو غواړو. دا مشهوره جمله ده، وایي تاریخ خلک جوړوي. خو ما چې څومره تاریخ ولوست، نو ما یو بل شی پکې زده کړل. تاریخ ځینې کسان جوړوي، ټول خلک یې نه جوړوي. ټول خلک ویده وي، لیکن ځینې کسان، یعنی هر فرد دا قدرت لري چې ټولنې بدلې کړي. البته په اخلاص باندې، په هغه باندې نه کېږي، په چلو وړو فریب نه کېږي، په اخلاص باندې، په اخلاقو باندې، په نیکي باندې دنیا ودانیږي، دنیا بدلیږي. دا غونډه د اخلاص غونډه ده، د خیر غونډه ده. خدای دې همیشه د تجاری لري، خدای دې تاسو لري چې تاسو یاست، دا وطن به یو خوشبختی به ان شاء الله خامخای.
د دغه دواړو غونډو په پای کې مشاعره وشوې چې د مختلفو شعرونو ترڅنګ پکې د سولې، نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره هم شعرونه ولوستل شول.
ازما خونځي ورانوي، زبا ډاکټر نشم، خدا په یاد ولره سبا به تناروغ شي.
د امید په بوراق ناست یو، مخ پتللو پسې ګرځو چې فلک راته ویشتلی، په ویشتلو پسې ګرځو د پوهنې شال په سر کړو، د دې سوی بڼ وربل ته مخ کتاب قلم را اخلو، په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات دور کولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې، توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زنده کوي او بل یې پړی راوړي، له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکې لاندې ساړه نه ساتي، لتن د مرما څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي، څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نږدي، څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي، او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي، ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
تیره دی نوی چې په افغانستان کې د نړۍ د بدلون لپاره د سل زره شاعرانو د لړۍ دریمه غونډه په خوست ولایت کې د افغان لیکوال او شاعر سید مرجان حسن په زیار او څلورمه غونډه د کابل ادبي بندر لخوا په دې وروستیو کې ونمانځل شو.
ځوان شاعره عبده سپوږمۍ له دوو کلونو راهیسې شعر لیکي. دا وایي تر اوسه مې تر سلو ډېر شعرونه لیکلي دي. په سږنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام ګټلی. له آغلې سپوږمۍ سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. عبده سپوږمۍ، ستړی مه سې.
ډېره زیاته مننه. شکر.
سږ کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ستاسو شعر فکر کوم چې دریم مقام وګټل. شعر به وروسته راواوروئ، خو دا راته ووایاستئ چې څومره کلونه کېږي چې شاعري کوئ؟
شاعري ډېر زیات وخت نه کېږي، تقریبا یو دوه کاله کېږي چې ما په شاعري پیل کړی ده. خو دا داسې نه چې په متواتر ډول ما لیکلي او که داسې وغواړم چې چاپ یې کړم، یو کتاب کېږي انشاءالله.
عبده، څه کاروبار کوئ؟
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصله یم او فلحال داسې نور خاص فعالیت نه لرم.
لنډې کیسې لیکوالي نور هم داسې څه کوئ که صرف شاعري کوئ؟
لنډې کیسې خو مې لیکلي دي، خو یعنې هم دي.
عبده سپوږمۍ، هغه شعر مو راته ولولئ چې په مشاعره کې دریم مقام وګټل. د دې مبارکي هم درته وایم.
ډېره زیاته مننه. کوم شعر چې ما د رڼا په کلنۍ مشاعره کې ولوست، هلته داوران ناست ول او هغوی دا شعر انتخاب که او د دې ایوارډ یې وګڼه چې دریم مقام خپل کړي، هغه به تاسو ته ولولم. غزل دی: ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګه زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې. او خود بزان کم بولم د ښار لنجونو، خود بزان کم بولم د ښار لنجونو، د هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې. او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې. د سپوږمۍ مخ ته یې کتل، ویل یې ستا دا داغونه د زړګي او زما وچې شونډې.
ډېره مننه، ډېر ښایسته شعر و. عبده، یوازې غزل لیکي که په نورو قالبونو کې هم شعرونه لیکلي؟
نه غیر نه، یوازې غزل نه دي، په نورو قالبونو کې هم زه نور اشعار لرم.
ډېره د چا شاعري لولئ عبده؟
داسې په خاص ډول، یعنی مطلب ما د مشخص شعر شعرونه نه دي لوستي چې زه یعنې هغه مې ټاکلی یو دغه شعرونه زه ولولم، خو شعرونه مې لوستي دي. تقریبا د زیاتو شاعرانو شعرونه مې لوستي دي. د کاروان صاحب شاعري مې لږ ډېره لوستې ده، او داسې ډېره شاعري نه لولم زه.
عبده، د بهیر په شاعرانو کې، د دې میرمن بهیر د شاعرانو، په دې کې مو د چا شاعري خوښه ده؟
په دې کې رښتیا هم چې په بهیر کې داسې خویندې شته چې یعنې په هغو باید حساب وشي، ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي دي. آغلې نعیمه غني ده، مینا نظري، یاسمین وزیري، یعنې ښه اشعاري ویلي دي.
عبده، کېدای سي یو بل شعر مو واورو؟
آزاد نظم ده،
مهرباني.
عنوان یې ده: د ژوندون چینه. دا ستا سترګې شهامت کړي، په کې ښکاري د درد څړیکې، غرونه نه وایي سندرې، انسان خور په کې کړي کړي کې، ګلستا په وریښمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاري، زما د زړه وریښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي، هغه ځوان ګورې مین دی، زیړ لونګ یې دې را وړي، د ګورګورو مینه غواړي، د چا سترګې ترې نه ورکې، یوه پیغله سا نیولې، د کمرې له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې ډبرین غره ته ویلې، او نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کړم د مرګ لیکې، ما د کلي له ګودر نه د ژوندون چینه راوړې.
ډېر عالي، ډېر ښایسته مو لیکلی و.
مننه.
شاعري کې مو ډېره خپله دلچسپي د څه ډول مسایلو سره ده؟ فرضاً غواړئ څه ډېر شعر کوئ؟ د ځینو له طبیعت سره علاقه یې، د ځینو له کلیوال ژوند سره علاقه یې، د ځینو له نورو ډېرو وړو وړو شیبو سره دلچسپي و علاقه یې.
زه غواړم زیاتره چې زما په شعرونو کې یعنې د طبیعت ښکلا وی انځور کوم. د طبیعت هغه ښایستونه چې د انسان په روح روان باندې اغیزه کوي، یعنی زیاتره غواړم چې هغه د کلي هغه طبیعت هغه ښکلا وی په خپلو شعرونو کې وړاندې کړم، او له دې سره مې ډېره دلچسپي ده.
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای سي شعر ولیکي، ځینې بیا نسي کولای، ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي، فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي. تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ؟ کای وخت نه معلوم،
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردی، او ځینې هغه مسائل چې یعنی ما ته درد راکړي، هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولای شم.
دردونه او کړاوونه د خدای له دې وطن نور ټول کړي، ختم کړي، چې زموږ شاعران خوشحاله او ته شاعري وکړي. ټوله شاعري یې متاثره کړې ده دغه پیښو دغه حادثو په دې هیله چې په وطن کې امن راسي، او تاسو خوشحاله او ته شاعري وکړي. کېدای سي یو لنډ آزاد شعر مو واورو؟
یو لنډکی آزاد نظم ده سپرلیا. سپرلیا راشه زموږ په زړونو باندې ووریږه، مونږ له ځان سره جنت ته یوسه، مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوه، زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه. سپرلیا راشه بارانونو سره، دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو. سپرلیا راشه بیا وطن سمسور کړه، خو سوله له ځان سره یو ځای راوله.
دا روان منی د خدای سوله راولي،
سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی ده. خدای مو خوشحال لره، ډیره مننه.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي، یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي. وږمه راشدي نن همداسې یوه کیسه راوروي.
پرانیستی کړکۍ دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکی ایچ ایچ مونرو لیکلې ده. د ساړه او قرار مزاج 15 کلنې نجلۍ ورته وویل، ښاغلی نیچل، ترور به مې ژر راشي، تر هغو ما وزغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي، خوشحاله یې کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د راروانې ترور اهمیت ورسره کم نه شي. دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډېر په شک کې و چې له ناولادو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاري نیوله، خور یې ورته ویلي وه، زه پوهېږم چې څه به کېږي، ډېر به په تنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقه نور هم کمزوري شي، خو چې بیا هم زه نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پېژنم. زما چې څومره یادېږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن وریرې چې په مجلس کې اوږدې شوې چوپتیا ته پام شول، نو له مېلمه یې پوښتنه وکړه، دلته ډېر کسان پېژنې؟ فریمټن وویل، نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دیره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او کرار مزاج نجلۍ وویل، ته نو کنه زما ترور نه پېژنې؟ دې خبره ورته یې کړه، وی ویل، یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن سابلیټن با میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل، په دې باندې لوی غم درې کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله، د څه شي لوی غم؟ دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پله والې کړکۍ ته چې هاخوا ته یې روحیانه یعنی چمنزار وو اشاره وکړه، وی ویل، ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل، په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مگر للوی غم سره چه تعلق دی؟ جلی وویل پورا دری کال پخوا لهم دی کڑکی چه زما د ترور میره او ده غی دو ورونه چه زما کاکا گان و ده نور کل غندی ده کار پنیت ووتل خو بیا تر ننه راستانه نشول دوی ده خپل خواهی کارزای تا درسیدو پا وقت پا تنبولی کی و نختل دری وارا پکی ننواتل پوپا نشول ستاس باید بی حق دو بی دیر بارانی و ده غمزک با پخوا کلکا و خو پا حق کال ناسا پا نرمشو او حقوی و خوالل دانو دیر لوی غم و ده وقت دنجلی پا آواز کی حق دردمن حالات ختم شو لکه ده چاچی جب بندیگی او پا پریگند انداز غگی داورت سخت وی پا دوزری غالیه و ویل خوارکی ترور می همیشه فکر کوی چه دوی بی وورس بیر تراشی او حق زیر تازی باورس روی هم ده وجه ده چیز مکرکی هر ماس بگین تر تیار ما خاما پوری پرانیستی باتی وی های زما خوارکی تروری در ات اکثر وقت ده دوی ده تلو کیسه کوی رتوائی چه ده میره سپینکوت پا وگو پروتو او ده دی کشرورور رونی ده سندر ویل چه بیتی ولی پا توپونو روانی رونی کاکا می همیشه ده سندر ویل چه ترور می وزوروی زکا ترور بمی ویل چه ده سندره اصاب ریچوی تباور وکتر و سپوری پا خاموش و غروبونو که دیر زلا واهمه رلویگی چه دوی با ده چمنزار للوری راشی پا کرکی برا وخیجی کوتی تا برا ننوزی ده وقت دنجلی وگی لگ لگ و پوری ده او غلشوه فریمتن تر هغونا کرارو چه دنجلی ترور میرمن ساپلیتن رو رسیده او لرد لو سر سامیه دنا وقت را تک بخاطر مازرتونو گفتن میرمن ساپلیتن وویل خدای دی وکری چه لوی را سر دی وقت خطیر شوی وی فریمتن وویل ده دی را خنجلی ده میرمن ساپلیتن پشاو خو جذبه وویل پرانیستی کرکی با دی گوندی نپا عذابوی زما میره او زما ولونه با اوس له کارا راستنیگی دای بس عادت ده چی ده کرکی پلارا کوتی ترا وخیجی دوی نن پخ کار پسی ده ولارو او بو خواتا تلیلی دی زما زری غلی با پوره را چطلی کری تاسی نارینانو ده غسی هست کچنگه دی پا بیره بیره او پا خوشال انداز ده کار ده مرغانو ده کمی او پا جمی کی ده هیله یو ده رتلو پارا خبری کولی ده فرمتن پزرو باندی ویری منگولی لگولی بی ده چه ده خلاصون بلا لارو نلی ده ده خپلی ویری ده کمولو لپارا ده موضوع ده بلاولو پا فکر کشو ده ده ور پام شول چی کوربنه ده تا چندان متوجه نده ده کوربنه سترگی کرکی او ده کرکی ور حاخوا چمنزار تا تیری وی فرمتن چه ده یوچا ده ناروغی او علاج پا برا که ده خپل او پردی لحوایی تبصرو پا تنگو وویل طول دکتران رتا دسترحت وی رتا وی خپل ذهن لحای جان ساته او سخت کارو نمکوه مگر ده پرهیز پا برا که چه ده خورا ده مخورا پیو نظر ندی میرمن ساپلیتن پا دستی آواز چه پا آخر که اجزای غمیزی تبری خود وویل او پیو نظر ندی شیبنی ما پس میرمن ساپلیتن ناسا پا تازه شوه و غوری ده خود ده فرمتن ده خبرو پا خاطر نه ده نه با برا چی غکره دادای بلاخره راغلل دقیقا ده چای پا وقت لکه چه پا خطو ندی ککر فرمتن ریگ دو خیست ده میرمن ساپلیتن وریری تا داسی وقتل چه خو خوگی ورنا وری ده دنجلی سترگی لکه ده ویری دلی او حیرت خیستی بنیادم غندی وازی پاته وی لکرکه ده باندی کتل فرمتن پا چوکی که را تاوشو ده کرکه لورتی مخوانه با ده مخم پا تترانا که ده چمنزار للوری دری کسان چه توپکونو سره و کرکه تا را نکدی که دل ده و پا وگو سپین کوتو زیر ستومان تازی ده دوی لپخو سره روانو دوی پا پتا خلا را نکدی که دل شیبه نیم پس پا ترغونی که یو وچ نیوله خودزوان غک واوری در شو چه برتی ولی پا توپونو روانی فرمتن پا خولی همسا او خوالی باندی غوتا وکره د سالون ور د شګون ریلار او د کور دروازه هغه پړاونه و چې دای د تیختی په وخت په بی پامی او ورختای کی ځینی تیر شو یو بایسکل والا چې په سړک را روان و لده څخه دیوی خواته کیدو په خاطر د نری لارې د غاړی د بوټو وکول له دیوال سره ولګید هغه څوک چې سپین کوټ ور سره و او په کړکۍ کې راپورته کیده وویل دا دی راغلو ګرانی خو هغه سړی څوک چې زموږ له را رسیدو سره سم وتښتید میرمن ساپلیتن جواب ورکړ یو بیسوره سړی و فرمتن نیټل بس دا غیزده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه بې خدای پاماني بې څه اوسره د ساپلیتن وریرې په ساړه انداز وویل ګومان کوم د دې سپی په خاطر یې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي وه چې له سپیو ډېر ویریږي. ویل یې یو ځل د ګنګا په غاړو کې چیرته سپیو رای سر کړی او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تیره کړي چې تر سهاره پورې غوریدل او چونګیدل او خندیدل. نو که دارنګه کیسه په چا تیره وي خود به اعصاب خرابیږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړي موسسه پته یې چې ماشومانو ته به کتابونه چاپوي. دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي تر څو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
تاسو اول د سیف د چیلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومانو لپاره دغسې کتابونه ولیکي، یعنی څه کمی حس کوي چې هغه کمی باید ډک شي؟
ښه، سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت د ماشومانو ساتنه د نورو کې هم کار کوي، خو د تعلیم سروې په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې که څه هم لاسته راوړنې شته، خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست توانایي متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډېر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه او سږ کال خوشحاله یو چې دا پروژه دا د تطبیق ته برابره شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو دپاره لیکوالان وهڅوو چې دوی د ماشومانو دپاره ولیکي.
یعنې د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرضاً چا سره کېناستی؟ څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې دپاره چې وکولی سي د ماشومانو دپاره یو کار شوی وي، د ماشومانو دپاره د لیکنې په برخه کې دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو دپاره موږ په تېرو څلورو میاشتو کې مختلفو ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان دپاره یو واحد د لیکوالانو اتحادی هم پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نه هم لیکوالان سره راټول کړل. خوشحاله یو چې یوه غونډه د کابل په کچه برابره کړه چېرته چې د دري او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومانو لپاره لیکنې کړي دوی مم ټول وکولای سول چې په یو میز سره راټول کړو. دوی ته خپل اهداف تشریح کړل. دوی نه مو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مضامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده، لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې د چاپیریال ساتنه یا حفظ الصحه محیطي او د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابر او سیدا لیکنې په یو لوړ فراج لکه 500 تر 6000 جوړ له پوره دا چاپ شي او ماشومان ته ورسول سي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي، بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانه کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومان یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي او شل عنوانه د دې به د خونځیو د خون کول اخوا به لیکل کیږي. د دوی
ته یعنی دا د ماشومان له خوا، یعنی ماشوم ته به د ماشوم له خوا کتاب لیکل؟
بالکل، دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوندې داري چې دی فرزند یو خصيف د چیلډرن ده، نور فرزند د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ، دغه سره یعنی تاسو ته تماس کی؟
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي، موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کیو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوان ارزول کیږي. د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدي مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یولس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه وو لکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسو یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
که رښتیا تاسو وایم موږ د ځینو د دې بنسټونو نه ستاسو یادونه وکړه دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نه لیکوالان راغلي دي موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی زه فکر کوم، هغه دا دی چې ماشومان ته لیکنې وسي، ماشوم ته خدمت کول دي. موږ هیله مو دا ده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولی سي چې یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیرې نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکه وکولی سي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګډې هڅې وکړو.
یو بله پوښتنه چې یو شکایت کېږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نه خوري خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسې څه کړي؟
ښه دا خو د دې ټولنې حقیقت دی د دې نه هیڅوک سترګې نه شي پټولی. موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت لپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار لپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړې. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو د اطلاعاتو فرهنګ د یو غړي د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسې د یو معتبر غړي په حیث دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دې نه چې کتاب چاپی کی اسلامیت افغانیت د افغانستان فرهنګ دا ټول به پکې مراتیږي او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دې ته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسایل به پکې مراتیږي.
د دغو کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولي او هڅېږي ورته دې لپاره مڅ کړی دي
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دیات یا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یو لس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته موږ په وړیا توګه رسو. د دې ترڅنګ دغه کتابونه به بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د دې کتابونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زرو کورنیو کې او هم درې زرو مکتبونو کې موږ یو څه نومې ښې دی ریډینګ کورنرس یعنی وړې کتابتونونه به جوړو دا کتابونه به هلته ږدو. د دې ترڅنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره هم خبرې شوې دي کولی شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتابه د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي او د دې ترڅنګ په دې راتلونکو دوو کلونو کې چې دا پروژه دوام لري موږ به بوک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به بالکل د دې ترڅنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره په تماس کې یو کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نوره یعنی دغسې کومه ګټه نه ورته رسېږي ای تاسې اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسېږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یوه ګټه مو رسېږي مادي ګټه؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د دې ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته د لیکوال مرود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو وایس موږ د لیکوال ته ورکو هغه یو ناچی څه پیسې د بلې دغه شایم په پام کې نیولای دی
او تمه لري چې دغه پروژه به کامیاب وي.
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلی مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالیتوب ته رسیږي.
ډیره
مننه. ګوره وا
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ایمال صاحبای لطیر یو کال رئیسی په خپل شخصی لگخت پایخت مجله چلوی. نو مولای وایی ده یو ملگری غواړي د پایخت لمنه و غزوی. لخاغلی صاحبی سرم مرکه کلی ده دا وری دلو بلا نایدر کوم.
صاحبای صاحب دیر خنم خپل مجله ته انتخاب کرده پایخت. پدیل چه و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړیو خبرونه څنګه دي دا مهالنۍ چې دی معمولا د دغو د یو جنجال لري.
بله
یوې فرزند د کال په سر کې خبراسي بیا بل د کال په پای کې خبراسي ته پښتنه وکړي چې ولې دوی په ځان خبره شوه بیا وایي وایي وروره خو ویلی مو اول کې چې محاله نه ده ستاسو څنګه دا محاله نه یو څه په باره کې خبر راته وکړه
لومړی به دا تاسو ته ډاډ درکړو چې دا به همداسې بقا کوي پایښت به لري او دوامداره به وي د محال په حساب باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې ګڼې چاپ شوې دي چې په څو وروستیو ورځو کې باید څلورمه ګڼه هم له چاپه راوځي دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپلو خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغسې خدمت کوي د پایښت د رامنځته کېدو انګیزه دا وه چې ځوانان مو کولی شو له نشه یي توکو نه نورو هغو لارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسمې دي هغې نه وژغورو او د دې د دوام لپاره موږ خپل ځوانان هلې ځلې کوو او په ځان باندې بسایو او همدغه نتیجه هم ده چې پایښ به تر دې هم غني کیږي او رس تر بلې لاسته راوړنې هم ښه دي
څه خپرېږي په پایښ کې یو څو موضوعاتو ته خو تاسو اشاره وکړه چې فرزن یوه څه موده ده چې ځوانانو ته دا ووایاستئ چې مخدر مواد چې دي دا ښه نه دي نور څه خپروئ په دې مجله کې
پایښ د ټولنې غږ دی په ټولنه کې د سمون لپاره کار کوي یوازې ځوانان نه بلکې خویندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي سیاست هم یو برخه لري اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشلا هم نه ده ډکه شوې ګورو چې ځینې مبتزله او بهرني سیریالونه د ولس اذهان مغشوشوي نو هیله مو دا ده چې وکولی شو د بهرنۍ او بدو فرهنګونو چې د موږ هیواد ته راتلونکي ډېرې صدمه واردوي د هغې مخه ونیسو
څه فکر کوئ چې پایښت به اوسي کولای شي د دې سریالونو مخه ونیسي څنګه به نیسي خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې که ته مخه نیسي نو په فلم به نیسي که نه تاسو په مجله څنګه نیسي د دې مخه
اصلا موږ د فلمو مخه نه نیسو بلکې دغو مبتذلو فلمو مخه نیسو چې هغه مو هیواد ته په زیان دي هغه سریالونه چې د ترکیې او هند او نورو دي په دې برخه کې داسې ویلی شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی ده په راتلونکي کې زموږ اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکولی شو د هغوی په مقابل کې لکه هغسې چې هغوی عکس العمل لري موږ یې د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړو
په کابل کې اوس شاوخوا 15 تلویزیونونه دي دغه ټول سریالونه هم خپروي تاسو په خیال په دې 15 تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خپروي کومې داسې دي چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو د غوښتنو مطابق داسې یو څه خپروي
متاسفانه ټولې د اشخاصو دي او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلې دي هغوی هغه څه کوي چې په تجارت باندې ولاړ وي او هغوی هغه څه کوي چې تنظیمي ګټو ته ژمن وي نو متاسفانه موږ دا هیله دوی نه نه لرو چې دوی د ښه شیخ پور کې خو کدا وشي دا به د هیواد لپاره اوږدمهاله ګټې تضمین کړي ځکه د موږ ملي ګټې او زموږ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د موږ هیوادوالو ته ډېر ارزښت ورکوي او دا مو هیوادوالو ته ډېر په ګټه هم تمامېږي
نو د دې معنا دا چې داسې تلویزیونی چینل نشته ده چې ستاسو په معیار دي سریالونه خپره کړي په هر حال د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوئ فرضاً په دې خپله مجله کې څه وایاست
د اما پوهاوي لپاره محلي ځلې کړې دي او موږ د هغو سریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دي هغه خلکو ته بیانوو مثلا د افغانستان هغه
نوم یې اخلي چې دا سریال د کتو ول نه ده
اصلا کوم سیریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دی که هندی دی هر بهرنی سیریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي او په ټوله معنا کراشو پایښت یوازې په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي فرهنګي برخه دا هم د هیوادوالو ته هغه ارزښتونه وخی چې هیوادوالي لري مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي څلورمه یې البته لا نه ده چاپ شوې مواد څوک درته برابرې تاسو خپل تلاش کوي څوک څه کار در سره کوي
د پایښت دیش کسي زړه ده په دې برخه کې منګه فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتې دي لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ نو ژورنالیستان ملګري مو موږ ته مواد برابروي والته راپورونو باندې ولاړه زموږ مجله په نیتونو باندې ولاړه ده نو زموږ مواد موږ خپل برابر وو او خپل تولید وو په خپل هیواد کې نمد بینه چاپی
کوم ولایتونو ته لیږه یا صرف په کابل کې ویشل کی په سروبي کې که نور ولایتونو ته
پایخت اوله غنا او دویمه غنا چې زر زر جلد چاپ شولا هغه په سروبي کې واضی وشل کې دلاو د ځوانانو د ولستن دور ته بيخي زیاته و. دریمه غنا چې مو کولای شول چې هغه خوست او ننګرهار ته مو لګو. په څلورمه غنا کې مو پلان دادې چې وکولای شو د کابل ولایت ټول ولسوالۍ او د افغانستان لوی ښارونو ته پایخت ورسیږي تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیرای ملګری ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څلری په مجله کې
بلی پایخت مجله یو برخه ورزش او سپورت ځانګړی شوی د چالتا د ځوانانو، البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینواله لوبي چې دا کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکاډمي لرو، البته په ځوانان لرو، روزونکو ورته لرو، نو دغه هغه گزارشونه چې محلي سیالي کې نور ولسوالۍ نور ولایتو سره کې هغه په مجله کې ورته خبرو، د ملي لوبډلې یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوي چې دغه له تجربه نه دوی ګټه واخلي، او تر څنګه د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایخ په اړه غنه کې نشرو، او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغه د سوربي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوي تر څو دوی د خپل لاسته راوړنې، خپل بریاوي، د خپل ژوند تجربې او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوي وایي چې ولې مینه لري او کومې دغه دي چې د ته هڅې چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخه هم په سروبي کې کومه چاپي خپرونه شوې؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپي خپرونه نه و، بلکې یو بهرنی راډیو و چې هغه هم ډیر کم خپرونه لرلې.
د دې خپل ولسوالۍ د معرفي لپاره مو څه کړی دی؟
موږ په دې پایښت په اړه غاڼه کې دي سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو ارشیف په توګه چې څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکي کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته مراجعه کوي. منګا د کلو له مشرانو سره، ملکانو سره، د انکشافي شورا له رئیس سره او هغو کسانو سره چې هغوی سپینګیری دی پوهیږي په د سروبي ولسوالۍ په قدامت او د سروبي ولسوالۍ په پخوانی تاریخ باندې، هغوی سره مرکې کړي دي او د سروبي د پیژنګلوي لپاره هم له هغوی نه هغه مواد راخیستي چې هغه کره دي، دقیق دي، او په راتلونکي کې دا ضمانت شته دی. یعنی داسې څه نه دي چې هغه له رسنیو راخیستل شوي او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویلو ماویلو مواد وي، هغه کره مواد
وي.
اصلا دلته بیلابیل روایات دي، نو چون دلته خوړونه هم شته دی، د سپینګیرو په وینا چې دلته د خوړونو ځمکې خړوبې کړي دي، نو دوی دغه ټکی چې سروبی ده دا زرو بینه اخیستل شوی دی. نو څوک ورته وایي چې دا سروبی دی چې مثلا د پنشیرو، کاپیساو، د لوګرو، د کابلو، د دوه ولایتو اوبه راځي او دلته سر سره یو ځای کیږي.
کور مودان نوي کارونه مڅ دي.
د دې تر څنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایښت ښوونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی. غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کړو. نو دا د سروبي تر څنګ مودا ځل په پروګرام کې ده چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسایل هم راواخلو چې هغه هیوادوال ورته لاسرسی نه لري او د راتلونکي تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کیدلی شي. د دې تر څنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر زر به دا هم عملي شي. همداسې و پایښت راډیو ټلویزیون کیږي او همداسې و پایښت د روښونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي، او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي.
خدای مو بریالي لره.
ډیر مننه.
چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی تات چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی تاچ سنکے وینما تول جہان زماز ماز ماشی تاچ سنکے وینما تول جہان زما زما زماشی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شي ات چه در کور مسترګ میر نار نار ناشی موسیقی نعمت یواز تالرم لوی دخته نعمت یواز تالرم مور 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 گران لهر چان رات زکای تزما دی تزما بفو زما عمر دے بیر شاتان دے قربان تولا دنیا شی سات چھے در گورا ماس کرگ میر نار 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 شی